بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکه ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه لده عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لده غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی
د مهربان بخون کې لوی سختن پنامه ګرانو او قدرمن دوستانو زموږ ته د سلامونه نه کې هلې او خې پرځونه قبول کړي زیب شاهین او زمانو ملګری د نن یوې غنټې سهارنه خبرونه سره تاسو په خدمت کې یو نن پنځشنبه یا د زیارت ورځ د 1399 هجری مریز کال سلواغې د میاشت دویمه نیټه ده چې د 1422 هجری قمری کال جمادی الاول یا سلورمې خور د میاشتې لومې او د 2000 میلادي کال د جنورۍ له 28 نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به د ایران په ټیک شپږ د افغانستان په اوه او د پاکستان په اوه نیمې بجې خبرونه اوري چې پکې له افغانستان یو خبری رپورټ هم لرو. بیا بل ایران سره په پلو کې د بازار گیو زر تر زره جوړولو په باره کې د عمران خان حکم تر عنوان لاندې او سیاسي تبصرې ته وړاندې کړو. ورپسې به د تاریخ نننۍ پاڼې ته یو کتنه وکړو. بیا به الهي نمونه نومې پروګرامونو لړۍ یو بل پروګرام درته نشر کړو او په آخر کې به خوږې خبرې نومې یو بل پروګرام سره زموږ دا خپرونه ختم شي. نو هیله او امید لرو چې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. دا وخت په تهران کې د سهار شپږ بجې اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. محمد جواد ظریف وویل ټرمپ د تاریخ ډیران ته اوس پارلی شو خو سردار سلیمانی به تل زلیږي. آیت الله جنتی تاکید وکړ نړۍ پکار دی د ایران له اسلامي جمهوریت بیلګا واخلي. ایران د ترهګرو ډلو په لیست کې د انصار الله نوم شاملول وغندل. بایډن وویل کورنۍ تنلاریتوب او ترهګري د امریکې راتلونکي مشکل دی. او د افغانستان د ولسی جرګې استازیو په طالب ډلې د فوجي دبو د زیاتولو غوښتنه وکړه. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران خارجه وزیر په یو پیغام کې د ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ د دوران ختمېدو ته په اشاره سره ولیکل د امریکې مخکنی ولسمشر او خارجه وزیر د تاریخ ډیران ته اوس پارل شول. د فارس خبر ایجان د رپورټ له مخې محمد جواد ظریف په خپل یو ټویټ کې د جنرال قاسم سلیمانی په قتلولو کې د امریکې د مخکنی ولسمشر ترامپ او خارجه وزیر پومپیو اقدام ته په اشاره سره ولیکل. ترامپ، پومپیو او د هغوی ملګری د تاریخ ډیران ته اوس پارلی شول خو د سلیمانی نوم به تل ځلیږي. ظریف په دوام کې ولیکل د سردار سلیمانی او زرګونو هغو کسانو کوم چې د ټرمپ د حکومتي او اقتصادي ترهګرۍ او د بشریت په خلاف د هغه د جنایتونو په وجه زیانمن شول یا له خوراکي موادو او درملو څخه بې برخې شول یاد به تل ژوندی او ځلیږي. کېدی شي په واشنگټن کې ترې نوي کسان عبرت حاصل کړی شي. آیت الله جنتی تاکید وکړ نړۍ په کار دی د ایران له اسلامي جمهوریت بیلګه واخلي. د ایران د اساسي قانون د څارونکو شورا سکتر وویل نړۍ په کار دی د ایران له اسلامي جمهوریت څخه بیلګه واخلي او بحران ځپلي امریکې ته د کلنګ ورنکړي. آیت الله احمد جنتی پرون د دغه شورا په غونډه کې د امریکې د نوي ولسمشر د سوګند خوړلو مراسمو ته په اشاره سره وویل په نړۍ کې خپلواک شناندي او لیکوالان په کار دي کلونه کلونه د امریکې وروستۍ پیښې چې په ټولنه او واکمنۍ کې د تاوتریخوالي، تشدد، ژورو درزونو او زیاتو بد اخلاقیو سبب شوي څېړنه وکړي چې د هغو کسانو لپاره د عبرت یو درس شي چې هم هغه شان یې دغه بحران ځپلي هیواد ته سترګې نیولې دي. ایت اللہ جنتی زیات اکڑا په امریکا کې حالت دومره تریخ جن شو چې د ډیموکراسي اخلاق او انسانیت په نامه سسیس پکې پاتې نشو، او د دغه هیواد واکمنان یوازې د خپل ذاتی او ګوندی ګټو په فکر کې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون د سارون کې شورا قطر د دې په بیانولو سره چې کلونه وشول امریکا له ژورو بحرانونو سره لاس او ګریوان و، خو د ټرمپ کارکردګۍ او چلند ورته زیاته چټکتیا ورکړه. وویل ټرمپ چې څومره هم کولی شول د سعودي په شان له ځان سره وابسته هیوادونه چې خپل د هغه په وینا د هغوی لپاره شودې ورکوونکې غوا ده ولشله، او ترې قلمګونه واخیستل، او په هغه بحران سره چې په خپل هیواد کې رامنځته کړ د امریکې اقتصادي حالت، سیاست او اجتماعي او تشخصي درزونه یې لا زیات ترنګلي کړل. ایران د ترهګرو ډلو په لیست کې د انصار الله نوم شاملول وغندل. د ایران د خارجه وزارت ویان په هغه څه کې چې د امریکې د حکومت لخوا د ترهګرو ډلو لیست بللی شوی دی، د یمن د انصار الله نوم د شاملولو په غندلو سره وویل دغه اقدام په اوسنۍ پیړۍ کې د تر ټولو غمیزناک انساني بحران د سختېدو سبب کیږي. سید خطیب زاده پرون وویل د امریکې دغه اقدام د یمن د بحران د سیاسي هواری لپاره روانې هلې ځلې د لخندونو سره مخامخ وي. خطیب زاده زیاته کړه د ټرمپ د حکومت د نړیوالو او سیمه ییزو تاوتریخوالي رامنځته کوونکو وروستیو ورځو کې د دغه حکومت د خارجه وزارت دغه اقدام د نړیوالې ادارې او نړیوالو ټولنو لخوا مردود اعلان شوی، او یوازې د ګوتو شمیر سو جنگ جوړونکو لخوا یې هرکلی شوی دی. د ایران د خارجه وزارت ویان دا خبره په ګوته کړه چې که د امریکې نوې حکومت د یمن په بحران کې په ماتې خوړلي سیاست کې د بیا نظر غوښتونکی وي، نو د دغه اقدام د بیا اثر کولو او په یمن کې موجودو حقایقو ته حقیقت پسندانه نظر کولو ضرورت دی. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. د ټرمپ رژیم په ختمېدو میرمن زینب سلیمانی ردعمل څرګند کړ. د شهید قاسم سلیمانی لور میرمن زینب سلیمانی په خپل یو ټویټ کې د امریکې د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ رژیم په ختمېدو ردعمل څرګند کړ. د فارس خبری اژانس د رپورټ له مخې د الحاج قاسم سلیمانی قدرمنی لور په خپل ټویټ کې ډونالډ ټرمپ ته په خطاب سره ولیکل، څوک تا د شهید سلیمانی د شهیدولو په وجه اتل نه ویني. په دغه پیغام کې راغلی دی، ښاغلی ټرمپ، تا زما پلار په دې چټي امید شهید کړ چې یو اتل ولیدی شي، حال دا چې هغه داسې جرنیل وو چې په کامیابۍ سره د داعش او القاعدې په خلاف د جنگ مشري وکړه، خو ته په یوس کې مغلوب ګوښته شوې او ماتې خوړلی شوې، سو تا د اتل تا څوک تا اتل نه ویني، بلکې د یو داسې کس په توګه دی ویني چې خپل ژوند به له خپل دښمنانو څخه په ویره کې تیروي. بیګا په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ دوران ختم شو، او جو بایډن د دغه هیواد د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه سوکن وخوړه. له بلې خوا بایډن وویل چې کورنۍ توندلاریتوب او ترهګري د امریکې راتلونکی مشکل دی. د امریکې ولسمشر جو بایډن د خپل سوګند خوړنې په مراسمو کې وویل کورنۍ توندلاریتوب او ترهګري د امریکې راتلونکی مشکل دی او پکار دی ورباندې غلبه وکړو. د ایرنا د رپورټ له مخې جو بایډن پرون د امریکې د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه په خپله وړومبنۍ رسمي وینا کې د خپل هیواد د خلکو د یووالي په شتون باندې په تاکید سره وویل پکار دی په یو زړتوب او یووالي سره په ټوله امریکا کې توندلاریتوب او بې قانوني ختم کړي شي. هغه په کانګرس باندې ټرمپ د پلویانو حملې ته په اشاره سره وویل دغه تریخجنې ډلې خیال وکړ چې د خلکو اراده غلي کولی او ډیموکراسي زیانمنه کولی شي، خو دغه کار اونه شو او نه به وشي. هغه د خپل هیواد په دننه کې کورنۍ ترهګرۍ او پین برتر ګڼلو ته په اشاره سره وویل له دغو مسایلو سره به مقابله وکړو. له دې مخکې خبری رسنیو رپورټ ورکړی و چې بایډن غواړي د خپلې وړومبنۍ کاري ورځې په موقع د امریکې د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اقداماتو د بیا سره کولو لپاره لږ تر لږه 15 احکام جاری کړي. د پیرس اقلیمی موافقه او د روغتیا نړیوال ادارې تستنیدل د مسلمانانو په اکثریت سره لسو هیوادونو څخه د مهاجرت د منې لغوه کول او له مکسیکو سره د پولیس دیوال د جوړولو بندول به له دغو احکامو څخه وي. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. کونړ کې د حکومت دیالس مخالف ډلې فعالیت کوي. د افغانستان کونړ امنیه قومندان په دغه ولایت کې د دیارلسو مخالف ډلو د فعالیت خبر ورکړ چې په دې اړه له جلال آباد زموږ خبریال داسې رپورټ راکوي.
په ختیځ ولایت کونړ کې چارواکو دالته د دیارلسو حکومت مخالف ډلو د فعالیت خبر ورکړ. د کونړ امنیه قومندان محمد یوسف مظلومیار خبري رسنیو ته ویلي چې په کونړ کې دا مهال د دولت دیارلس مخالف ډلې فعالیت کوي، خو نوموړي د دغو ډلو د هویت په اړه بشپړ معلومات نه دي ورکړي. کونړ امنیه قومندان دغه راز په یاد ولایت کې د داعش ډلې د بشپړې ماتې خبر ورکړی او وایي چې کونړ اوس دغه ډلې د فعالیت لپاره مناسب ځای نه دی. محمد یوسف مظلومیار ویلي چې د دولت مخالف ډلې هڅه کوي دلته دولتي واکمني وننګوي او له سقوط سره یې مخ کړي، خو د نوموړي پر وینا چې تر اوسه یې آن یوه پوسته هم نه ده نیولې. کونړ امنیه قومندان ویلي چې په تېرو دریو میاشتو کې پولیسو له نورو امنیتي ځواکونو سره په ګډه 124 عملیاتونه ترسره کړي چې پکې د نوموړي په وینا 80 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 30 نور ژوبل شوي دي. د نوموړي په وینا د دې ولایت ټولو ولسوالیو ته غازي لارې پرانیستې دي، خو هغه منلې چې د دې ولایت د اسمار، ناړې او غازی آباد ولسوالیو له لارو په اوږدو کې لا هم امنیتي ګواښونه شته، خو دوی هلته امنیتي پوستې ځای په ځای کړي او دا ګواښونه تر یو بریده راکم شوي دي. د کونړ امنیه قومندان ویلي چې پاکستان لا هم د دې ولایت پر هغه ولسوالیو چې د ډیورنډ فرضي پولې ته څیرمه پرتې دي توغندیز بریدونه کوي چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې او بې ځای کېدو لامل ګرځي. نوموړي ویلي چې د دې ولایت په 8 ولسوالیو کې سیمه ییز پولیس د ملي پولیسو له لیکو او په شپږو نورو کې د سیمه ییز اردو له لیکو سره یو ځای شوي دي چې په دې توګه به دغه ولسي ځواک لا تجهیز او پیاوړی شي. کونړ د افغانستان په ختیځ کې پروت غریز او وروسته پاتې ولایت دی، خو په دې وروستیو کې امنیتي وضعیت د هیواد د نورو سیمو په پرتله ښه ارزول کیږي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د افغانستان د ولسی جرګې استازو په طالب ډلې باندې د فوجي دبو د زیاتولو غوښتنه وکړه. د ایرنا د رپورټ له مخې د افغانستان د ولسی جرګې استازو پرون په یو غونډه کې وویل طالبان په دغه هیواد کې د سولې په ټینګښت هیڅ اعتقاد نه لري او په کار دی سولې ته د غاړې ایښودلو لپاره ور باندې فوجي دبو زیات کړی شي. د افغانستان د ولسی جرګې استازو وویل طالب ډله اوس هم د جنگ په دوام تاکید لري، خو په همدې وجه دي چې د افغانستان د سولې خبرو اترو تر اوسه څه مثبته نتیجه نه ده لرلې. هغوی همدارنګ زیاته کړه د خبرو اترو په شروع کېدو سره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د سرتاوانونو صفر کېدو بهیر یوازې د افغانستان د پوځیانو عام وګړو سو برابر قتل عام په نتیجه کې لرلې دی. په افغانستان کې د چودنو له امله د لسګونو کسانو مرګ جوړه رامنځته شوې ده. په افغانستان کې ګڼ شمېر او اندېښمنونکو چودنو په لسګونو کسان مړه یا ژوبل کړل. له کابل زموږ د خبریال د رپورټ له مخې امنیتي سرچینو وویل پرون مازیګر د کابل ښار په چارقلا سیمه کې د چودنې له امله یو تن وژل شو او درې نور ژوبل شول. د ننګرهار والی هم پرون ویلي وو چې د دغه ولایت په خوږیانو او شیرزاد ولسوالیو کې د ماینونو په دریو چودنو کې د یو ماشوم په شمول څلور عام وګړي وژل شول او 8 تنه نور عام خلک هم جوبل شول. همدارنګ په روزګان ولایت کې د مولا علم نومې یو قامی مشر په کور کې د ایښودل شوي بم د چودنې له امله یو تن وژل شو او 15 نور هم جوبل شول. د بغلان د پولې د ویان جاوید بشارت د بخنه غوړ د بغلان د والی ویان جاوید بشارت د دغه چودنې په تاییدولو سره ویل د مولا علم زوی هم په جوبلو کسانو کې شامل دي. همدارنګ د اورزګان والی هم ویل په غیزاب ولسوالۍ کې د سړک غاړې مین د چودېدو له امله یو ماشوم وژل شو او درې تنه نور هم جوبل شول. د هرات د پولیسو ویان عبدالاحد ولیزاده هم ویل ناپیژندل شو وسلوالو کسانو پرون په دغه ولایت کې په یو پوځي ګاډي باندې د مکناتیسي بم په حمله کې درې فوجیانو وژل او څلور نور هم ژوبل کړ. که څه هم تر اوسه د دغو چودنو زمهواري چاکس یا ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو افغان حکومت طالب ډله د دا ډول چودنو زمهواره بولي. خبرونه ختم شول. تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاک.
سیاسی تبصرہ.
ل ایران سرا په پلو کې د بازارګیو زر تر زره جوړولو په حق لا د عمران خان حکم دا زمونږ د تبصره عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د پاکستان وزیر اعظم د ایران په پلو کې د بازارګیو زر تر زره جوړولو په دې اړه هر اړخیز حل رامنځته کولو غوښتنه وکړه. عمران خان په یو ځانګړې غونډه کې د ایران او پاکستان په پولو کې د بازارګیو د جوړولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولیس تجارت د ودې لپاره د پاکستان اقداماتو په اړه تاکید وکړ. او د پولیسو بازارونو جوړول د ایران د گاونډي صوبې په توګه د بلوچستان د اوسیدونکو د ژوند ښه کولو لپاره خاص اهمیت لري. دا غونډه د ایران او پاکستان ترمنځ د دویمې رسمي پولې لپرانستلو یوه میاشت وروسته ترسره شوه. د ایران رمضان او پاکستان کا بعد پولا د ایران د سړکونو او خار جوړونې د وزیر محمد اسلامی او د پاکستان د دفاعي تولیداتو وزیر میرمن زبیدہ جلال په شمول د معدن او صنعت او بهرنیو چارو د دواړو هیوادونو نور وزیرانو مرستیالانو او چارواکو پښتون سره یوه میاشت مخکې په رسمي ډول پرانستې شوه. د ایران او پاکستان په پولو کې د بازارګیو په زر تر زره جوړولو د عمران خان تاکید د دغه هیواد د تحریک انصاف واکمن ګوند د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ پولیز تجارت ته د پراختیا او ودې ورکولو د سیاست په چوکاټ کې دي. پاکستان د بلوچستان صوبې له لارې ایران سره پوله لري او هڅه کوي په دې صوبه کې د ضروري ودانیو په جوړولو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځمکې او پولیس تجارت ته وده ورکړي. د بلوچستان صوبې په ودې سره چې د پاکستان ستره خو د دغه هیواد تر ټولو غریبه صوبه ګڼل کیږي، د بلوچستان او نورو پاکستانی صوبو ترمنځ د پراختیا د ځانګړتیاو په شمول د دندې او معیشت په برخه کې د لوی فاصلې سبب شوی دا چې په بلوچستان کې د غیر قانوني وسیلو له لارې د پیسو ګټل په وروستیو کلونو کې د پام وړ زیاتوالی لرلی دی. د نشهیزو موادو او توکو او د مافیایي ډلو رامنځته کیدل له اقتصادي نظره د پاکستان په بلوچستان سیمه کې د فقر او غربت رامنځته کیدو نتیجه ده. په سیاسي او امنیتي اړخونو کې هم په بلوچستان کې د بیلتون غوښتونکو ډلو جوړېدل د پاکستان د حکومت مخې ته پرتو هغو بنیادي مشکلاتو څخه دي چې په تیرو کلونو کې د اسلام آباد د چارواکو په وینا د هندوستان په شمول د سیالو هیوادونو جاسوسي ادارې د پاکستان د مرکزي حکومت د کمزوري کولو په هدف سره د دغو ډلو د پیاوړي کولو کوشش کوي. په داسې حالاتو کې چې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې په مختلفو اړخونو کې ترقی نه کول د بدو سیاسي امنیتي اقتصادي او اجتماعي پایلو د څرګندېدو سبب شوی دی. په دغه صوبه کې پراختیایي لارې چارې د پاکستان د حکومت په ایجنډا کې راغلي دي. د بلوچستان صوبې د اقتصادي او معیشتي حالت د ښه کولو په لارو چارو کې له ایران سره د سرحدي بازار ګیو پراختیا ده چې د پولې دواړو لورو ته د سوداګرۍ مبادلاتو په پراختیا سره د کار او کسب د زیاتېدو او هم دا شان د بلوچستان د خلکو د مختلفو ضرورتونو له پوره کېدو سره خمرسته کولی شي. باید پاملرنه وشي چې د ایران او پاکستان ترمنځ د سرحدي لارو او بازارګیو د پراختیا د سیاستونو د اغیزناک کېدو لپاره په کار دي په وړومبي ګام کې د هغو لپاره ضروري سخت اوزاري او نرم اوزاري بناوي برابر کړي شي. همدارنګه د ایران او پاکستان ترمنځ د فعالو سوداګریزو اړیکو اغیزو په ارزولو کې پاکستان او ایران دواړه هیوادونه په هڅو سره کولی شي. د دوه اړخیز مالی او بانکي چینلونو نشواله، د لوړو تعرفو ټیکسونو شتون او د توکو قاچاق په څیر ځینو خنډونو له منځه وړلو سره کولی شي د توکو د قاچاق مخه ونیسي. البته په دې وروستیو کلونو کې د ایران او پاکستان ترمنځ د مالی او بانکداري د نقل او انتقال ستونزې د حل لپاره ځینې مثبت اقدامات ترسره شوي دي.
تاریخ
پانا
عزت من اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنې عزیزانو وسم د تاریخ پانه پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. نن د زیارت ورځ یا پنځشنبه د 1499 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې دوهمه نیټه ده چې د 1422 هجری قمری کال د جمادی الثانی د میاشتې له اوومې او د 2021 میلادي کال د جنورۍ له 28 نیټې سره برابر ده. نه سوه اوولس کاله پخوا په داسې یوه ورځ د 1525 هجري قمري کال د جمادی الثانی یا څلورمې خورده میاشتې په اوومه نیټه ستر عارف عین القضات همدانی چې ابوالفضایل لقب یې درلوده د ایران په همدان ښار کې پانسي او شهید کړی شو. هغه یو فقیه ادیب عالم او لطیف طبع شاعر و. عین القضات په 1429 هجری قمری کال کې وزیږید او هیڅکله یې د خپلو عقایدو په بیانولو کې ویره نه درلوده او بالاخره د لهجې د همدغې صراحت په خاطر په 1525 هجری قمری کال کې د سلجوقي پاچا سلطان سنجر د وزیر په حکم په بغداد کې ونیول او بندي کړی شو. هغه سمو د پس همدان ته منتقل کړی شو او د خپل مدرسې تر څنګه په دار وخیژل شو. له عین القضات مدانی څخه یو لر آثار په یادګار پاتې دی چې له هغو څخه تمهیدات او حقایق القرآن ته اشاره کولی شو. و سوه نه نوي کاله پخوا په داسې یوه ورځ د 643 هجري قمري کال د جمادی الثانی یا څلورمې خور د میاشتې په اوومه نیټه مصري عالم بهاءالدین ابوالعباس چې په قاضي اشرف مشهور و په قاهره کې وفات شو. هغه د خپل پلار قاضي فاضل په شان په قاهره کې د قضاوت په کار بوخت و. هغه ډیر هوشیار سړی و او په خپلو لیکنو کې د پلار له سبک څخه پیروي کوله. قاضي اشرف د هغه زمانې له بزرګانو څخه د حدیث له اورېدو او همدارنګه د معتبرو احادیثو د راغونډولو سره یوه خاصه دلچسپي درلوده. د قاضي اشرف له اثارو څخه یوازې د احادیثو یوه ټولګه د هغه لخوا راغونډ شوې او د خطي نسخې په شکل باقي پاتې ده. و اویا کاله وړاندې د 1418 هجري قمري کاله د جمادی الثانی په اوومه نیټه مشهور ایرانی فقیه قرآن پو او لیکوال ابو عبدالله زنجانی وفات شو. هغه په 1409 هجري قمري کال کې د ایران په شمال لویدیځ زنجان کې په یوه علمي او پرهیزګار کورنۍ کې وزیږید. زنجانی علمي زده کړې له خپل پلاره پیل او فلسفه کلام او نجوم یې زده کړل. ورپسې نفچ ته ولاړ او د دې ښار له استادانو څخه یې علم زده کړل. آیت الله زنجانی په 1430 هجري قمري کال د اجتهاد درجې ترلاسه کولو وروسته حج ته ولاړ او ورپسې سوریه، فلسطین او مصر ته ولاړ او د دغه هیوادونو له عالمانو سره یې د نظر تبادله وکړه. له دې تکړه عالم څخه ډیر آثار په یادګار پاتې دي چې تاریخ القرآن او الافکار انتشار اسلام کتابونو ته اشاره کولی شو. اووه نوي کاله پخوا د 1924 میلادي کال د جنورۍ په 28 نیټه د شوروي کمونیستي انقلاب مشر ولادیمیر ایلیچ لینین مړ شو. هغه په 1911 میلادي کال کې وزیږید. لینین د روسیې له بچایي رژیم سره مبارزه د پوهنتون له وخته پیل کړه او تر 1900 میلادي کاله پورې چې له روسیې نه بهر ته لاړ څو ځله بندي او جلاوطن کړی شو. هغه د بند او جلاوطنۍ په کلونو کې ګڼ شمېر کتابونه ولیکل. لینین له روسیې نه په بهر کې مبارزې او همداراز د کتابونو تالیف ته دوام ورکړ او د 1918 میلادي کال په اپریل کې روسیې ته ستون شو چې له نږدې د کمونیستي انقلاب مشري وکړي. هغه د انقلاب له بریالیتوب وروسته د شوروي مشر شو او په 1924 میلادي کال کې په داسې یوه ورځ د هغې ناروغۍ او هغو زخم مونو له عمله چې له مرګه شپږ کاله مخکې په یوه ناکامه حمله کې ورته رسېدلی و مړ شو. دوه څلوېښت کاله پخوا د دیارلس سوه اووه پنځوسم هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې په دوهمه نیټه له شاه رژیم سره د ایران د مسلمانو خلکو د مخالفتونو د دغه رژیم له پوځیانو سره د هغوی د جګړو په دوام کې ډېر شمېر خلک مړه یا ټپیان شول. د ایران مسلمان ولس چې په بې صبرۍ سره د ایران ته د حضرت امام خمیني د راتلو په تمه و، د اسلامي انقلاب له رهبر څخه یې ته د تر ټولو لوی ارکلۍ لازمه تیاری ونیوله. په همدې مناسبت له روحانیونو او د تهران د خلکو له بېلابېلو استازیو په شمول یوه غونډه جوړه شوه تر څو د هرکلۍ مراسم لا ډېر پرتمین شي. له کلیو او ښارونو څخه هم ډېر شمېر خلک تهران ته راغلل تر څو حضرت امام خمیني ته د هرکلۍ په مراسمو کې ګډون وکړي. له بلې خوا د خلکو له پراخو مظاهرو وروسته د هوایي ځواک څلورو زرو ځواکونو د ایران له مبارزو ډلو څخه د ملاتړ په لړ کې لوکتړ وکړ او له ایران څخه د امریکایي سلاحکارانو د ایستلو غوښتونکي شول.
الهنا ما اعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك
إلهي نمنا
إلهنا ما أعدلك
مليك كل من ملك إلهنا ما أعدلك
ديرو عزت منو اوریدونکو ستاسو په درانه حضور کې په دې شپې کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
حاضر شوی وو او د نننی مطلب د شمه برخه تاسو ته وړاندې کوو. په دغه نننی مطلب کې د خدای تعالی د لطیف نامې په اړه له تاسو سره غږیږو. متعال خدای د دغې نامې پر اساس د نظر د هغه دقت او پوهېدا سره سره یې چې لري د خپل مخلوق په نسبت ډیر مهربان او مینه کوونکی دی. هیله ده چې تر پایه را سره ملتیا وکړئ.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
خوږو دوستانو، لطیف نامه ډېرې زیاتې معنی لري. د عربو په ادبیاتو کې کله چې وویل شي شی اون لطیف، یعنی هغه شی هم وړوکی دی او هم ظریف. کله چې دغه نامه د اجسامو په باب کارول کیږي نو د دروندوالي په مقابل کې د سپکوالي معنا پیدا کوي، او کله چې د خوځښتونو او حرکتونو په باب کارول کیږي د یو زر تیریدونکي او وړوکی حرکت په څیر ده. او کله هم د لطیف نامه د روح په شان د غیر مادي موجوداتو لپاره استعمالیږي. خو متعال خدای په هکله دغه نامه د هغه د بې اندازې تصور د ظرفیت ښودنه کوي، په دې توګه چې د هغه لپاره هیڅ محدودیت او صفت نشي محدودیدلی. حضرت امام رضا علیه السلام د خدای تعالی جل جلاله د صفتونو په بیانولو کې په یو اوږد حدیث کې فرمایي: البته د هغه لطیف شونه د کوم ظرافت، کمیت او کوچنیوالی په معنا نه ده، بلکې د درستو شیانو په زړونو کې د هغه د شتون په معنا ده، او دا چې محاله ده چې د هغه درک ته ورسیدل شي. لکه څنګه چې ویل کیږي د دغه مطلب په لطافت او ظرافت زه ډیر درک لرم، او یا فلانه په خپل چلند او خبرو کې ډیر لطیف ده، دا دې خبر ورکوي چې د ستا عقل د هغې چارې په فهم او پوهېدا کې پاتې راغلی، او د هغه مطلب او معنا دومره ژوره او ګرانه ده چې د انسان فکر او خیال یې نشي درک کولی. داسې ده د خدای پاک لطیف شونه له دې نظره ده چې هیڅ حد او د درک اندازه ونه شي او هیڅ صفت او بیانولو ته محدود نشي. د قران کریم د انعام د مبارکې سورې په یو سل دریم آیت کې الولو سترګې نشي لیدلې خو هغه پر سترګو پوهیږي او هغه ډیر پوه باریک بین او دقیق دی.
ډیر قدر من اوریدونکو، لطیف ټکی له لطف کلمې څخه اخیستل شوی دی، او لکه څنګه چې لطف یا مهرباني د خیال ساتنې او دوستۍ په اساس ده، نو ځکه ویلی شو چې لطیف او مهربان خدای له خپلو بندګانو سره مهرباني کوي او خیر او نهایي کمال ته د دوی د رسېدا مقدمات برابروي. پاک خدای لطیف او مهربان دی او د خپلو مخلوقاتو په نسبت ډیر مهربان او زړسوان دی او ټولو سره مینه کوي. ذهن ته د مطلب د رسېدا او نږدېتیا لپاره تر ټولو ښه مثال د مور مثال دی. په دنیا کې څوک له مور زیات مهربانه نشي کېدلی. له هغې شیبې چې بچی د مور په رحم کې جوړیږي، د هغې دردونه او ستړیاوې پیلیږي. د ماشوم په زیږون سره د مور کړاوونه او سختیانې ورځ تر بلې هم زیاتیږي. که بچی درد احساس کړي، نو مور هم ورسره کړیږي. که بچی په آرامښت او خوشحالۍ کې وي، نو مور هم خوشحالیږي. او د روح د غلطافت او مهربانی خدای تعالی د خپلو بندگانو په زړونو کې په تیره بیا د میاندو په زړونو کې سیستماتیک کړی دی. هو، خدای ډیر لطیف او مهربان دی او د خپلو بندگانو په نسبت له مور هم زیات مهربان دی. د هغه مهربانی او لطف دا دی چې د انسان لپاره د دینی قوانینو او احکامو په چوکاټ کې غوره کمال ته د هغه د رسېدا او د خوشبختۍ درست رازونه نازل کړي دي، څو په دوی په عمل کولو سره له هغې مستقیمې لارې دی چې خپل مقصد ته رسوي منحرف نشي. د خدای لطافت او نرمښت د مؤمنانو لپاره د نیکمرغه لاره هواره کړې او د خپلو پیمانو شویو او توبه کوونکو بندګانو په وړاندې د خپل رحمت او مغفرت دروازې د دوی له ډیرو ګناهانو سره سره خلاصوي. په یو حدیث شریف کې راغلی دی چې هر کله چې انسان په تور تمه شپه کې خپل اولادونه اوخ او وسایل په بیابان کې ورک کړي او وروسته د دوی په لټولو کې ناڅاپي ترلاسه کړي، نو څومره خوشحالیږي. نو ځکه خدای متعال د دغه کس په نسبت د هغه بنده په بیرته ګرځېدلو سره چې توبه کوي او هغه ته بیرته ګرځي لا زیات خوشحالیږي. خدای تعالی یو داسې لطیف او مهربان دی چې د خپلو بندګانو خیر غواړي او د دوی لپاره د هوساینې، ژغورنې او ګټې سببونه برابروي. خو ډیر کم بندگان دغه مهربانی او نرمښت درک کولای شي. د قرآن کریم د ملک سوره په 14 آیت کې راغلی دی: الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. آیا هغه څوک چې درست موجودات پنځولی دی نه پوهیږي؟ او حال دا چې هغه ډیر پوه او لطیف او مهربان دی.
مؤمن المهيمن العزيز الجبار.
رنوریدن کو د لطیف یو معنا د چارو په ډیرو وړو جزئیاتو په هیدلو خبرې دل دی. متعال خدای چې په خپل لطیف دی د هغه ټول کارونه هم د ظرافت او دقت په لوړه درجه کې دي. هغه د وړو او غټو شیانو په شمول درس موجودات په بشپړ قدرت، علم او ور باندې په پوهیدا سره پنځولې دي، لکه څنګه چې د سوره یوسف په لسم مبارک آیت کې فرمایي: زما پروردگار د هغه څه په ترسره کولو کې چې وغواړي دقیق دی، هغه دی دانا، حکیم او پوه. حضرت امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام په یو حدیث کې فرمایلی دی: دا چې ووایو خدای لطیف دی، په دې خاطر دی چې په درستو، لطیفو، ظریفو او پټو شیانو خبر دی. آیا په ډیرو وړو او لطیفو او غیر لطیفو بوټو کې د هغه کمال او لطافت نه وینئ؟ او همدارس په مخلوقاتو او وړو او غټو حیواناتو او حشراتو او هغو شیانو کې چې لدی هم لا واړ دي، هغه موجودات چې په سترګو سره هیڅ کله هم نشي لیدل کېدلی او ډیر واړه او کوچني دي، په هغو کې نر او ماده او تازه او زاړه هم نه پیژندل کېږي. کله چې دغه شان موضوعګانې وینو او هغه څه چې په سمندرونو کې او د ونو په پټونو او سټو کې او په دښتو او غرونو کې موجود دي وینو، او دا چې داسې موجودات شته چې هیڅ کله زموږ سترګې نه ویني او په خپلو لاسونو سره نشو لمس کولی، په دغو ټولو چارو پوهیږو چې د دوی پنځونکی ډیر لطیف دی.
دا خدای لطیف نوم په درستو شیانو کې نفوذ لري، او په دنیا کې داسې کوم ځای نشته چې له دغې پاکې نامې خالی وي. د مثال په توګه د دغه نوم په ځلا سره ده چې د هغو بوټو واړې واړې دانې چې په خاورو کې نغښتل شوي دي حرکت کوي، نو د ظرافت او لطافت په نهایت کې د خاورې له باطنه د جاذبې د قانون په افوټه بهر راوځي او د لمر د وړانګو او د وږمې له څپو سره مخامخ کیږي. ورختونه د هغه ګیرچاپیر هم ځکه نرموي څو لا زیاته او ښه وده وکړي، او په آخر کې په یوه ښکلي ګل او یا غټې پټې ونې بدلیږي. د کشف المعنا عن سر الاسماء الله الحسنا نومې کتاب لیکوال محی الدین عربی باوری دی چې خدای ډیر پټ دی، او د پټېدا علت یې د هغه د ظهور او څرګندېدا سختېدا ده. په دې ډول چې هر چیرته چې سترګې اړوې هغه به وویني، او هر چیرته چې وګورې له لطیف پرته به هیڅ شی نشي موندل کېدلی. پر دې اساس په ټول کې ویل کېدلی شي چې متعال خدای په خپل مهربانۍ او لطف سره موږ پنځولي یو، او ټول الهي تقدیرونه او ضرورتونه او اقتضاعات د هغه له مهربانۍ لره دي. په دې توګه چې که له هغو وغواړو او ورځنی خواست وکړو، نو ځان د هغه کار ترسره کولو ته پابند ګڼي. که هغه په نیت کې راولو، نو موږ ته ځای او پناه راکوي. که د هغه بلنه ومنو، نو ځان له موږ سره نږدې کوي. که د هغه اطاعت وکړو، نو زموږ کفالت کوي. که له هغه څخه لیرې ووسو، نو موږ د ځان په لور رابولي. که موږ ورته مخه کړو، نو زموږ لار خونه کوي.
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا.
خدای تعالی انسان داسې خلق کړی دی چې دی وتوانیږي د هغه پر پله پل کیږدي او پر ځمکه د هغه جانشین او خلیفه جوړ شي. پر دې اساس په موږ کې هر یو هم په خپل حد کې د لطیف د نامې ځلا ګرځېدلی شو. البته هغه څوک دغه پاک نامې سره یوځی کیږي چې په خپل ټول وجود او روح سره د خدای تعالی ظرافت، پوهې، درک او لطافت ته متوجه شي، یعنی د هغه عبادت او بندگی پټه او لریا پرتوي او نور هم د غشان بندگی کولو ته ور وبولي. د مهربان مور او زړسوان دی پلار پشان په پټه د خلکو د چارو اصلاح وکړي، لدی پرته چې هغه د اصلاح غواړي، صلح غواړي او مصلحت خوښون کی پتوګه وپیژني. دوستانو، د دې وینا په ورستیو کې لتا سو خوګو اوریدونکو سره د خپل پامانه سره لاس په دعا کیګو، او د امام سجاد علیه السلام د مکارم الاخلاق په نامه سره د دعا یو برخه په ګډه لولو. اے پروردګارا، ستا لطف او مهربانی او رحمت په درستو مخلوقاتو وریږي او ټول کائنات ورڅخه ګټه پورته کوي. پروردګارا، هم هغه شان چې زمونږ د ژوند په شیبه شیبه کې دې پر مونږ مهرباني کړې، هم هغه شان لدغه دنیا د رخصتې دا تر ورستیو شیبو پورې پر مونږ لطف او مهرباني وکړي. اے لوی خدایا، پر محمد او د هغه پر آل درود واستوي، او زما ایمان د ایمان په تر ټولو لوړې درجې کې، او زما یقین د یقین په تر ټولو لوړې مرتبه کې، او نیت مو تر ټولو ښه نیت او عمل مو تر ټولو ښه عمل وګرځوي. اے خدایا، په خپل لطف او مهربانۍ سره زما نیت بشپړ کړي، او زما یقین له هغه څه سره چې ستا په نزد دي له تیروتنو لیرې وساتي، او یقین مو صاف او سوچه کړي، او په خپل قدرت سره زما فساد په نیکه بدل کړي. اے مهربان او عظیمه خدایا.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د الهي نومونو تر عنوان لاندې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
روغ جوړ او بریالي اوسئ.
خواږه خبرې د تهران رادیو درنو او قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د خواږه خبرو د لړۍ له یو بل پروګرام سره ز محسنی او زما محترمه همکار فاطمی صاحب ساسو حضور ته حاضر شویو، په دې هیله چې د اوریدو فرصت یې ولرئ.
دوستانو، په پخوا زمانه کې په یو لیرې ښار کې یو سړی له ډېرې مودې وروسته د خپل یو زوړ دوست کور ته په میلمستیا ورغی. دواړه دوستان د یو بل په لیدلو ډېر خوشحاله شو. هغوی ګنټې ګنټې له یو بل سره د زړه خواله وکړه، او د تیرو وختونو او ځوانۍ کیسې او یادونه یې راوسپړل. کوربه له دوسته وغوښتل چې هر څومره غواړې زما په کور کې پاتې کېدلی شي. دوست یې هم ومنله او د هغه په کور کې پاتې شو. کوربه له لومړیو سطحو وروسته د خپل دوست لپاره څو ډوله شربتونه جوړ کړل. بیا یې د غرمې په ډوډۍ کې د پسه له غوښې مزهدار کباب جوړ کړل، او د غرمې ډوډۍ یې ډېره پرتکلفه وه. میلمه هم له خپل ملګري ډېره مننه وکړه، او د آرام لپاره د کور غولۍ ته لاړ او تر یوې ونې لاندې څملاسته. هغه ورځ له میلمه په پوره میلمستیا سره تېره شوه، او بله ورځ راورسېده.
کوربه د میلمه لپاره مفصل سبانارۍ تیار کړ، او بیا یې هغه ته وویل: ګرانه دوسته، اوس چې دی هر څه زړه غواړي، ووایه چې د غرمې د ډوډۍ لپاره یې تیار کړم. میلمه چې لدومره ډیره محبت خجل شوی وو وی ویل تاز ما لپاره ډیر زیات زحمت وکړ او هیڅ کمی دی پرې نشوده. کوربه بیا هم په داسې حال کې چې ستونه او تکلف یې کاوه له کوره ووته او څو ګینټې وروسته په داسې حال کې چې یوه چرګه او یوه خړتمی چرګه یې په لاس کې وه راستون شو. کله چې میلمه دغه څیزونه ولیدل نو ډیر حیران شو او ویې ویل ولی دومره ځان ته زحمت ورکوي؟ آیا له ما پرته بل میلمه هم را روان دی؟ کوربه په داسې حال کې چې د چرګې او خړتمی چرګې په تیارولو لګیا وو وویل تر تا ښه څوک کیدای شي؟ دا انتظام یوازې ستا لپاره دی. ملګری یې په ځواب کې وویل خو دا ډوډۍ یوازې د دوو کسانو لپاره اسراف دی او بله دا چې ما پرون ډیر خوندور کباب خوړلی و، نن مې زړه غواړي چې ساده خواړه وخورم. کوربه یې خبره ونیوله او ویې ویل دا هم څه خاصه ډوډۍ نه ده، زه شرمنده یم چې تر دې زیاته څه نشم پخولای.
یو څو شېبې خبرې وشوې او کوربه بیا په ډیرې مفصلې ډوډۍ او رنگین دسترخوان سره د خپل زاړه یار میلمستیا وکړه. دریامه او څلرمه ورځ هم کوربه ډیره پرتکلفه ډوډۍ تیاره کړه او په خپلو رنگینو خوړو سره یې میلمه یعنی همهغه زوړ دوست دومره شرمنده کړ چې هغه فیصله وکړه ژر تر ژره خپل خار او کور ته ستون شي. د خدای پامانۍ په وخت کوربه دوباره په ستونو او تکلفاتو پیل وکړ، خو دوست یې وویل ستا په کور کې په ما ډیر ښه وخت تیر شو، خو غواړم چې ته هم یوه ورځ ما کره راشې او زما میلمه شې چې د مهمان نوازۍ طریقه درته وښیم.
یوه موده تیره شوه او دا ځل کوربه اراده وکړه چې د خپل زاړه دوست د دیدن لپاره د هغه کور ته لاړ شي. د سفر وسایل یې تیار کړل او د سفر لکړاونو وروسته د خپل دوست شار او کور ته ورسیده. کله یې چې کور ته وردننه شو له ځانه سره یې وویل زما دوست به ضرور زما د زحمتونو د جبران لپاره ډیر کوشش کوي او ما چې څومره میلمستیا او تکلفات کړي تر هغې زیاته به زما میلمستیا کوي. د حال احوال له پوښتلو وروسته کله چې دسترخان وغوړول شو کوربه په ډېرې مینې او محبت سره دسترخان وغوړاوه او ډیر ساده او معمولی شان خواړه یې د میلمه مخې ته کښېښودل. زوړ یار یې چې په دې کار حیرانه شوی و څه ونه ویل او په ډوډۍ لګیا شو. بله ورځ بیا کوربه په ډیر ساده ډول خو په مینې محبت سره د میلمه میلمستیا وکړه او کله چې د هغه حیرانتیا ولیدله نو حالت یې برابر ولیده چې هغه ته یو حقیقت ووایي. مهربان کوربه وویل ایزما ګرانه دوسته، د ژوند مینه او صفا په سادګۍ او بې تکلفۍ کې ده. ما غوښتل چې ډیرې ورځې ستا د کور میلمه شم، خو تا په خپلو میلمستیاوو او تکلفاتو سره زه شرمنده کړم او ما داسې احساس کړه چې ته نه غواړې زه ډیره موده ستا میلمه پاتې شم، خو زه په خپلې ساده میلمستیا سره غواړم تا ته ووایم چې که ته یو کال هم زما په کور کې پاتې کیدل غواړې زه اندېښنه نه لرم، ځکه چې په کور کې هر څه وي هغه درته ایږدم او هغه د چا خبره چې څه تیار وي هغه د یار وي او ته به هم نه شرمنده کیږي. کوربه لشان غلی شو او بیا یې وویل زما په خیال ښه ده چې لکه څنګه چې موږ د خپل بدن د خوړو لپاره کوشش کوو یو څه د روح او زړه د خوړو فکر هم وکړو. کله کله موږ ساعتونه ساعتونه تیرو چې یو رنگین او پرتکلف دسترخوان تیار کړو. که د دغه کوشش او وخت یوازې نیمه برخه په هغه څه په پوهیدلو او لوستلو تیره کړو چې نه پرې پوهیږو، نو له ژونده به ډیره ګټه پورته کړو. د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله و سلم د المسی حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام دا خبره بدی اوریدلې وی چې فرمایي: حیران یم هغه کس ته چې د خپل خوړو فکر خو ورسره وي، اما د معقولاتو زده کولو او یادولو په فکر کې نه وي.
گرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زمونږ د خبرونه مو د پامو استفادې وړ ګرځېدلې وي. زمونږ د خبرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خبرونې پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ. Thank you.